په پېښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
د شمالي وزیرستان لوی جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر زره د ستنولو غوښتنه کړې ده. د قبایلي سیمو نولس پارلماني غړو د خپلو سیمو د پرمختګ لپاره په ونو کافي چارټر اقلیمان اتفاق کړی دی. ملګري ملتونه وایي یورپ ته هره ورځ د بالکان هیوادونو له لارې 3000 تاریکي وطن داخلېدای شي. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یوې لویې جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر زره د ستنولو غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې مشر چیف آف اتمانځی ملک نصرالله مشال ریډیو ته په جرګه کې د شوو پرېکړو په اړه وویل:
ټول وزیر او دا وړ ټول منځایرو بلیوی او میر مرکه غونه وی وځي شو ان شاء الله په تلویر پیندور چې کوم میر مخکې کا دان دي او میر یو مخصوص کمیټي جوړوي دا چې په تلویر په ځیس کا تاسو موجود وي آ کمیټي مخکې بیا میر د وزیرستان دا و پسې کې سه پښا طریقہ او امن سره په عزت سره پېټږي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربې اذر په نامه د عملیاتو له امله دا مهال 300,000 خلک بې کوره دي. د خیبر قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجوګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یوه نوکاتي اجنډا جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به یې ډېر ځله حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال لیډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې نوکاتي اجنډا کې د قبایلي ولس خپلو سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 225 ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجي شاجوګل زیاتوي:
یا د فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټېټس ورکړی شي په ان ایس سی او ایرسا کې. د فاتا له نمائندګۍ ورکړی شي د یونټو غونډې په د آرمی فاتا کې فاتا رېجمنټ مترف کړی شي. په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاتا کې نراداري او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاتا لائن ډیپارټمنټ پارلیمنټ الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متحد کړی.
حاجی شاجی ګل دی اتکړه که حکومت د دوی د ونو کاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. د مومندو قبایلی سیمې د پړنګار مشرانو د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پړنګار د عثمان خېلو قبیلې مشرانو پرون په یکه غونډ کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره دي د ملکنډ ایجنسۍ پورې سړک او بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاته برخه به پړنګار ته ورکوي او حکومت په راتلونکي کې د مومندو ایجنسۍ لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. نن په راولپنډه کې د پاکستان د پول مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې د مرکزی کمانډ سینکام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پول د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لاړخه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې خپل منځي امورو او د منطقې د سیکیورټي په حالاتو خبرې اترې شوې دي. د آی ایس پی آر په وینا جنرال لوید آسټن د ترهګرو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو او د امن کوششونو لپاره د پاکستان د کردار ستاینه وکړه. د افغانستان د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېدا چې په سیمه کې د مشال ریډیو د افغان څنګ خبريال وایي د موسی کلا ځینې چارواکو د نوم نه خوډو په شرط ورته ویلي چې ټول حکومتي او امنیتي چارواکي له موسی کلا ولسوالۍ څخه ودلي دي. نن سهار د موسی کلا ولسوال محمد شریف مشال ریډیو ته ویلي وو چې د ولسوالۍ او امنیتي قومندانې ودانې وسلوالو طالبانو نیولې دي. په هلمند کې باوسوکو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو هم له دې ولسوالۍ څخه شاته کړی دی. شاد دفاع او کورونو چارو وزارتونو په دې اړه سنې دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دي چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولس مشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پرېکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولس مشر اشرف غني وویل چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنو حالاتو لپاره لازم چمتواله ولري. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مکدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د میدني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې یورپ ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند میلیسا فلیمنګ ویلي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به د کډوالو راتلل ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د حقانی شبکې د مشر یورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستو کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو جوړولو او ترسره لاس لري او د بل ورور بدرالدین حقانی د مرګ وروسته یې د حقانی شبکې د ټولو لویو بریدونو ذمهواری منلې دي. امریکا د عزیز حقانی په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې 15 میلیونه ډالرو انعام ښودلې. او د مشال د خبرونو پایې اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرن صوبې زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 104.40 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 119 روپۍ او 119.40 روپۍ، یو پاوند 114.30 روپۍ او 114.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28.30 روپۍ او 28.60 روپۍ، یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.90 روپۍ، یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.20 روپۍ، او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او 1.75 په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او 1.25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او 1.45 سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د شمالي وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو پرون یو وار بیا د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت غوښتي چې خپل کورونو ته د یې په باعزت توګه زر تر زره بیرته ولیږي.
ڈی پیس کو عزت منا طریقہ نہ کلکول خو زر کی په وخت رینا چې په دوه درې کوله دا مطالبه به مخته.
بلخوا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي په خپلې پرونۍ غونډه کې پر دې سلا شوي چې د قبایلو پر مسلو به له حکومت سره جدي خبرې کوي.
فاسا پښتون لند باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو.
او ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان لپاره د مالی مرستو یو نوی پیکیج منظور کړی دی. خو د اقتصادي چارو یو پوه د دغو مرستو د پاکستاني وګړو په ګټه نه تمامېدو لامل داسې په ګوته کوي.
کم ټیکې دی ورکې هغه کمپنیانو کې وي، هغه بنیادي طور باندې د فوج وي، هغه جواب دی نه دی پارلیمنت ته، لہذا هغه پکې خوري پیسې.
دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنی رپورٹ د شمالی وزیرستان د اوتمانځي وزیر مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په بدلې یو جرګه کې چې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو استازو یا مشرانو ګډون پکې کړو. د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتي چې کورونو ته د په عزت سره بیرته ستانه کې. د جرګې مشرانو هوډ ښکاره کړ چې د خپلو ستونزو هواري لپاره به ګډې هلې ځلې کوي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو درې مطالبه وړاندې کړې چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حل تخکیل خلکو مشکلات لرې کول او پرم ناجوند او د توانونو ازاله شامل وه. د جرګې مشر چیف اف اوتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي
ټول وزیر
ملک حبیب الله وای د درې مطالبو پوره کولو غوښتنه کړي او دې لپاره به خپلې هڅې جاری ساتي.
که د واړه دغه وزیر د ټول قبیله پشه موجود وي، موږ درې خبرې مطالبه کړي چې با عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلق آزی کن کای نقل شوای دا د هغې پرمنو وختری کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمنو وختری کړل او دای د خپل حقوق ورکول او بل د ای ډی پی په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کی په وختری نه چ په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري هر چې د کوم ځای پیروا اسلام آباد ته پیروا.
ملک شاهزاده وای که عثمان زای ټول یو او متفق شي نو غوښتنه به یې ومنل شي، خو د ده په وینا نن عثمان زای سره یو شوي نه دي.
ای ډی پی زه تکلیفات او د وطن ته به یي په دا باندې سره ژغېدي خو موږ اتحاد او اتفاق دغسې کوم دان دی لس شي دغه په وجه سره موږ سره جوتای شي چې اسه نقصانات شوي دي او دا به حال خو مزدوري نه ده به حال خو او عوام د خپل ځای نه ده.
د یادونې ده چې شمالي وزیرستان عثمان زای مشرانو دغه تر ټولو لویه جرګه رابلل شوې وه چې د وزیرستان هرې قبیلې مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنې وکړې چې د دوی ستونزو لرې کولو باندې د دولت غور وکړي او جایزې مطالبې دې ومني. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کوزه ممندو د یک غون تحصیل د پلانګار مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی په کلو کې پرمختیایي چارې پیل کړي. د مشرانو پرون په یوه جرګه کې د خپلې سیمې د یو شمېر نیمګړتیاو یادولو تر څنګ د هغه سړک د نشتوالي ستونزه هم یاد کړه چې کولی شي یک غونډه او نورې شاوخوا سیمې له ملکن سره ونخلوي. جرګې ته په وینا کې د ممندو پولیټیکل ایجنټ د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو د حل لپاره به لازمې هلې ځلې کوي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
پروند کوزه محمد جن صاحب په یک غونډه تحصیل کې د عثمان خېلو قبیلې پړانګار مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتي منصوبو لکه تعلیم، صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړې. پړانګار تحصیل چې د محمد جن صاحب د نورو تحصیلونو نه د سوات سین بیل کړې ده، ولسی د چارسدي او د مونډې پلار محمد جن صاحب ته راځي. په دغه تحصیل کې که یو خوا د ترهګرۍ په ضد کلک قامي تړون شوی و، نو بلخوا د حکومتي ترقیاتي کارونو نه محرومه ده. فیض محمد خان چې د یادې سیمې اوسیدونکی دی، په پرونۍ جرګه کې خبرې وکړې.
د ملکړۍ جرسۍ چې زمونږ تقریبا په 15 کیلومتره کې چینیانو رغبه ده، هغه ځای ته زمونږ سړک نشته. نو که زمونږ دا سړک چې دی نو د ملکړۍ جرسۍ سم وجنګېږي چې هغې ته کوټ ازمرې بابا وي هلته ډیمارکیشن شي د هغې دپاره.
زر کریم هم د دغه سیمې یو بل سپین روبی دی او هغه د دغه جرګې په دوران ناست د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه.
د مومن جرسۍ دپاره ډیمونه راوتي دي، نو زما پی ایس آر ته درخواست دی چې په پلانغار کې کوم ځای د ډیم دپاره موضوع وي چې په هغې باندې مونږ ته ډیم جوړ کړی.
حاجي امین رحمان نومې یو سپینګیري وویل چې کوم مهال خلک د ترهګرۍ له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل، نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالي نه و پرېښی.
چې د پلانغار تحصیل هر څوک وایي چې دا یو غریب تحصیل دی او چاق تحصیل دی او ډېره پېرځې نه کړې. مونږ دې خړو پړو خلکو راپاڅېدو په هغه کوم او د حکومت آبادی چې هغه موږ ساتل چې اسین بیزات نه شو زه خدای را باندې رحم وکم.
په دې مقاده محمد جن صاحب پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان جرګې ته وویل
سره واده چې ټول خبرنی خو پیمنار د سلکونو د پیمنار په بجټ کې به مونږ غټه حصه پړانګار ته وباسو. دا سلوي کروڑ روپۍ دا سیده کمې چې زمونږ د مومند د ایډی پی سره د هغه د پاسه مولا گورنر صاحب راکړي په دې کې به انشاءالله سکیمونه کیږي د پړانګار.
پولیټیکل ایجنټ دغه مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقیاتي منصوبو کې به د محمد د جنسي هغه سیمې چې پسمانده پاتې شوي دي لکه پلانغار، خوایزی او بایزی له ټولو اول شامل ولی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د فرقه ایزو شخړو له وجې د بې کوره شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنېدو عمل پیل شوی. د سیمې هغه خلک چې لا هم بې کوره دي له حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې مرستې ورسره وکړي. چارواکي وایي د کورمې ټول بې کوره شوي خلک به په مرحله وار توګه خپل کورونو ته بیرته ولیږل شي. له سیمې د مشال راډیو خبریال تارک اورگزی رپورټ راکوي.
انتظامی چارواکي وایي د متاثرینو واپسي د پولیټیکل انتظامیه په مرسته کیږي چې پکې تر اوسه د سلو نه زیاتې کورنۍ واپس کړی شوې. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وویل د واپسي دغه عمل به یو څو ورځو پورې جاري وي چې پکې لنډې وام او د کسکې علاقو شاوخوا یو نیم سل نورې متاثره کورنۍ به هم واپس کولی شي. ده وویل کم خلک په خپلې مرضۍ سره واپس تلل غواړي، هغوی سره به د پولیټیکل انتظامیې لخوا په واپسۍ کې مرسته کیږي او زیاته کړه چې دوی به د متاثرینو د ستونزو په پوره ډول خیال ساتي. په کورما کې د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. ځایي مشر او متاثره کس ملک عطاالله خان مشال رډیو ته وویل پکار دی چې حکومت زر تر زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي، ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی ډېر سخت تنګ شوي دي. د دې په جواب کې مرسیال پروتوکول ایجنټ شاهد علي خان وايي پاړه چنار او د سره نږدې چې د کمو علاقو متاثرین دي، هغوی به هم خپلو علاقو ته واپس کولی شي او د دې لپاره د متاثرینو سره خبرې اترې روانې دي. واضح دی چې په 2003 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یوه لوزنامه لاسلیک شوې چې پکې یوه ماده دا هم وه چې د جنګونو په وجه د بېکورشیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې به مرسته کیږي. په 2011 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بېکورشیو خلکو واپسي په سلسله واره توګه شروع شوې ده. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردن کو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازو پرون په اسلام آباد کې د دوی د نوي ټاکل شوي پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل په مشرۍ یو غونډه کړې. په دغه غونډه کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په یو ونکاتي ایجنډا اتفاق شوی دی. زموږ همکار مجید بابر له حاجی شاجی ګل افریدي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
پدې کې مونږ سېنېټران او نېشنل اسمبلیز ممبرز بالکل متفق شو او مونږ یو فاطمه پښتون لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات یې ارمي کیسره بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره. پدې کې چې د ټولو اول خبره را ده فاطمه د امن د یقیني کولو لپاره ایډی پی پیسې طریقه باندې واپس دي. دویم پوینټ چې آرټیکل 247 ختمول دي فاطمه د یادې صوبې سره ځان کړشي یا د دیاله صوبې جوړ شي یا د فاطمه کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړي شي. په قبایلي علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان اف سی او ارسا د فاطمه له نمایندګۍ ورکړي شي. په فاطمه کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د ملک د نورو شانتو سوګو غونډې په فاطمه کې نراداري او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر باندې چې کم انکم دی دا د قانوني کړی شي.
اجي صاحب، آیا تاسو د دې لپاره کوم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړې ده؟
بالکل، پدې کې به مونږ هر هفته ځو. اول خو زمونږ سره د خپل چکم زمونږ حاکمان دي، دا خبره ول دي بیا زمونږ سره هاوس ته هاوس نه بعد بیا زمونږ سره عوام دي. عوام به مونږ راوباسو او دا تحریک به شروع کوو او ان شاء الله تعالی پاتا ته به ازادي ورکو چې په 1947 کې کوم ازادي پاتا ته نه نصیب شوی.
اجي صاحب، د آرټیکل 247 د ختمېدو لپاره په ایوان کې تاسو ته دوه تهای اکثریت پکار دی، نو په دې اړه تاسو په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې؟
بالکل، څو ګوندونو سره زموږ خبرې شوې دي چې کم پاتې هغه ته مونږ دغه خپل عمل جوړ کړو چې مونږ کم یو لس ایم این ایز یو او راته سنیټران یو. مونږ به په ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد به بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
د پاکستان پارلیمان لغړی حاجی شاجی ګل افریدی سره مو زموږ د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د پاکستان پوز مشر پرون کراچۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې په خار کې له ترهګرۍ سره تړلو مقدمو اورېدو لپاره او د دې لپاره چې دغه کار نور هم چټک شي د پوځي عدالتونو د شمیر زیاتولو اعلان کړی دی. نوموړي د غرازولي تراغې چې په کراچۍ کې د وسلوالو فعالیتونو او په حکومتي ادارو کې د غلا غلطۍ پیښې په بشپړه توګه له منځه وړل شوي نه وي، په هغه ښار کې به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. بلخوا د چارو پوهان وایي د کراچۍ امنیتي وضعیت د مخکې پرتله ښه شوی او پوځ غواړي چې دغه لاسته راوړنې له لاسه ورنکړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د آی ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په کراچۍ کې د امن او امان په اړه د یوې غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوز مشر اړوند ادارو ته هدایت وکړو چې د کراچۍ اپریشن دې تر هغه وخت پورې جاري وساتل شي چې تر څو وسلوال، جرایم پیشه، مافیا او د کرپشن خاتمه نه کیږي. په دې غونډه کې عسکري او د پولیسو مشر ولې هم ګډون وکړو چې په کې ډی جی رینجرز جنرل بلال اکبر او د سین صوبې د پولیسو مشر آی جی غلام حیدر جمالی جنرل راحیل شریف ته د کراچۍ اپریشن په اړه بریفنګ ورکړو. د ذکر ده په دې موقع جنرل راحیل شریف د پولیسو په کارکردګۍ کې بهتري راوستلو لپاره او تربیت لپاره د 6.5 کروڑ سامان هم د کراچۍ پولیسو ته ورکړو. کراچۍ ته د آرمی چیف دورې او پوځي عدالتونو شمیر زیاتولو منصورې په اړه د سیاسي چارو کارپوه امل خټک وایي چې پوځ غواړي چې کراچۍ اپریشن سر ته ورسوي او نه غواړي چې د رفتار پر وشي.
کوم غواړي چې دغه اپریشن دې وشي یا چې نو د دې کې ځینې کوم خلکو خلاف کیږي هغوی ته ځینې مراد ملاو شي، نو هغوی په ښکاره ووایي چې نه اپریشن به په دې شکل کې روان وي او تر هغه پورې به روان وي تر څو پورې چې دې خپل اهداف نه کړي. نو دا یو قسم ته چې دی نو د سیاسیانو او د فوجیانو منځ کې چې کوم یو بدګماني ده یا د اپریشن حوالې سره چې کوم اختلافات دي، دا د هغې په پس منظر کې د رئیس شریف صاحب دورې ته کتل پکار دي.
دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې پوځ د کراچۍ اپریشن کې توندوالی راوستل غواړي او دا اپریشن په دویم مرحله کې داخليږي. د ته په وینا چې په دې مرحله کې به د وسلوالو عناصرو په شا ولاړ خلکو او نیول شوو خلکو خلاف کاروایی کوي او همدې له وجې د پوځ مشر پوځي عدالتونو په شمېره کې اضافه وکړه.
وڅوک همې په جرمونو کې راغلي دي، بل سختول او په هغې باندې بیا تاوانونه غوښتل، دغه ډېر کم شوي دي. ټارګېټ کلنګ او دا قبضه ګروپ چې کوم دی هغه هم دغه کم شوي دي. بل طرف ته سب ته هم لاس اچولی شوی دی. نو ضروري خبره چې څوک چې د هغوی ملګرتۍ کوي، څوک چې پولیټیکل لاس
د ذکر د متحده قومی موومنټ په 12 اگست کراچۍ کې روان اپریشن خلاف د تحفظاتو اظهار کړی وو او قومي او صوبایي اسمبلیو نه استعفی ورکړی وي. د ایم کیو ایم د استعفو په معامله د حکومت ایم کیو ایم سره مذاکرات هم روان دي چې پکې د حکومت لاړخه مشري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ایشیایي ترقیاتی بانک د پاکستان لپاره د کال په سر د 1.40 کروڑ ډالر امدادي پیکیج منظوري ورکړی. دا ویل شوی دغه پیسې په پاکستان کې پر پرمختیایي کارونو او د هغه هېواد حکومتي ادارو پر پیاوړتیا لګول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي هغه مالی مرستې چې د نړۍ هېوادونه پاکستان ته ورکوي په سمه توګه نه مصرفیږي او ځکه نو د دوی په خبره ګټه پاکستانی ولس ته نه رسیږي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې پاکستان کې د انفراستراکچر د ادارو د مضبوطۍ او ځوانانو ته روزګار ورکولو لپاره ایشی ترقیاتی بینک د 15 کالو لپاره د 6 ارب ډالر امدادي پیکیج منظوري ورکړې ده او دې لړ کې به هر کال پاکستان ته 1.40 ارب ډالر ورکوي. بیان زیاتوي چې دا پیسې به په پاکستان کې د انفراستراکچر په ګډون په 6 څانګو کې خرچ کولی شي چې پکې د سړکونو جوړول او د تاوان منصوبے هم شامل دي. په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون د معاشیات او استاد او تجزیه کار ډاکټر مراج الحق وی چې دا ډیر لوی رقم دی او لدې د پاکستان په معیشت او د ادارو په خوالي کې ډیره فائدہ کې دی شي خو د پاکستان حکومت یې په سنجیدګۍ سره خرج کړي.
کوم الله تعالی مونږ ته خپل کوم ذرایع او کوم وسایل را کړی دي چې هغه مونږ پراپر په صحیح طریقه سره یوټیلایز کو او دا غي فائدہ او دا غي کوم میوه چې دا چاغه عوامو ته ورس. نو دا خو حکومت ته یو اپرچونټی ده او یو گرین سیگنل دی چې ایشین ډیولپمنٹ بینک چې دی نو هغه یو امدادي پیکیج د گورنمنٹ آف پاکستان لپاره اناؤنس کړی دی. نو گورنمنٹ آف پاکستان د پکار دی چې دا د ایشین ډیولپمنٹ بینک په ډایرکشن باندې پاغي باندې دی ولګي او عوامو ته پکار دی چې دی پیدا میرا وشي.
یو بل د معاشي چارو تجزیه کار اکرامتی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
امدادونو او دا چې کم قرضې دي دا چې پاکستان ته ورکړی کیږي نو دغه یو سیز وی چې هغه ته وایي PSDP دا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام چې دی دا فاسي حکومت چلای اوس دا چې کومه پیسې دي چې دا عوام خرګړن راځي دا هغه وجه ده چې کم ټیکې دی ور کوي هغه کمپنیاں نه کوي هغه بنیادی طور باندې د فوج وی لکه FWO او نور ادارې هغه چې کوم کارونه کوي نو هغه جواب دی نه دی پارلیمنٹ ته لہذا هغه پکې خوري پیسې دویم سویلین هم دا کار کوي او کانٹریکټس کوم ور کوي هغه کې بڑے وخت کېږي لہذا پرفارمنس ډیر لو دی
ذکر دا روان کال په جون میاشت کې هم ایشیائی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د کال 2014 د سیلاب لوجې وران شو کورونو او سړکونو د بحالۍ لپاره پاکستان ته 2.6 میلیون ډالر امداد ورکړی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو
تازه مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په پاکستان کې خبریالان وایي آزاد صحافت یا خبریالي کول ورته ډیر مشکل شوی. د دوی په خبره لوي خو حکومت ورته وایي چې د وسلوالو دریض بنه خپروي، ول بلې خو وسلوال دړکی ورکوي چې کله د هغوی نظر وړاندې نه کړل نو زندګۍ به له خطر سره مخامخ شي. د خبریالانو په وینا په داسې کې د دوی لپاره ګرانه ده چې خلکو ته کره خبرونه او معلومات ورسوي. پر دې موضوع اسرارالم مومند رپورټ شروع کړی.
د پاکستان ځینې خبریالان وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې دوی ته د وسلوالو لخوا وروستو له هغو دړکې ورکړل کیږي چې د رسنیو تنظیموونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هیواد کې د راډیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپلو خپرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زینه ورکوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی چې 2 واره ورته دړکې ورکړل شوي او نامعلومه کسانو تښتولې وایي دا مهال د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا خبریالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي، خو د په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي. د ده په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا دریس پکې شامل وي. مشتاق یوسفزی بیا وایي که په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بې ګناه خلک وژل کیږي نو پکار ده چې دغه رپورټ کړل شي، ځکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي. د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرات ورځو څلیرش نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل. د دې له مخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې یې ترګرۍ ته وده ترلاسه کیږي. په پېښور کې د بې پولو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضبط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي، نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي.
ګرانه ده اوس هم چې د پرون ژورنالیست په خیبر پختونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چېرې د وسلوالو ډلو خبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به ډېره زیاته خطره پیدا شي. بله نښته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه چې میډیا نه کړی شي او نه رپورټینګ کولی شي په هغې کې یو دغه تنظیمونه او دغه خلک هم دي. سو ژورنالیستانو ته نه صرف په قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې دغه مشکل دی.
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکی وي او بل خوا حکومتي قوانین.
حکومت کچره څه پټول نه غواړي او غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات زیات معلومات ترلاسه کړي. باید چې د میډیا کار دی آسان کړي نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي. پاکستان کې بده برخه په میډیا ډېر زیات پابندۍ را روانې دي. ډېر ژورنالیستان د خپل ژوند بچ کولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
خټک زیاتوي که چېرې په پاکستان کې ژورنالیزم همداسې له قدغنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقونه به تر خپو لاندې شي بلکې عام وګړي او په ځانګړي توګه جمهوری حکومت به لوی تاوان سره مخ شي.
ریسالم ممند رپورٹ مورې دو درې نیمه بجې کې دونکو د اوریدونکو د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
نن په ونو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت له خپلو سیمو ته زر تر د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر ایجنسیانه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه ونو کافي ایجنډا جوړه کړې چې د منظوري لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په دې ونو کافي ایجنډا کې د قبایلي ولسو خپلو سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 244 ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او بل صوبې سره یوځای کول شامل دي. د ممندو قبایلي سیمې د پرانګار مشرانو د پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولکنډا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سین کام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په دلته شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوي دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمېره د ورځې په حساب 3000 ته رسېدو امکان ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه 14 تنه د شک په بنیاد نیولی دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره خلق برتي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوځي.
لن خبرونه مول مجید بابر را ورېدل. اوس اوریدونکو د مشال 219 پروګرامونو تاسو ته اورو. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیاز یې جوړوي، ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې کیسینی خلای جاز د مشن په آخري پړاو کې د زوحل سیاري ډیونی نومي سپوږمۍ تصویر زمکې ته لیږلې دي. کیسینی خلای جاز د زوحل سیاري یولسو کالو مودی سفر کې ډایونیس بوګمۍ ستانه 1500 کیلومتر په فاصله کې تیر شوې ده او له دغه ځای څخه یې تصویر زمکې ته لیږلې دي. کیسینی خلای جاز خپل اخري مشاهده کاروایان کوي او په 2010 کال کې به دغه جاز په خپل تباشي او د زوحل سیاري په فضا کې به ورک شي. په دې مشن کې په تصویرانو کارکونکو ډلې مشره کیرولاین پورکو وای چې دوی د ډایونیس بوګمۍ تصویرانو ته کتو سره جذباتي شوي وو ځکه چې دغه جاز په خپل اخري مشن باندې دی. د دوی په خبره کې سینی خلای جاز ډیر زیات ګټور او قابل اعتماد معلومات راغون کړي دي. تر دې وړاندې 2011 کال کې ډایونیس بوګمۍ ته نږدې د تلو هڅه شوي وه. سینی خلای جاز به را روان کال د زوحل سیارې په مدار کې داخله شي. ساینسدانان وایي چې سینی خلای جاز به را روانه میاشت په آخري پړاو کې د زوحل سیاري یو شمېر سپوږمیو نږدې تیریږي او معلومات پاره غونډوي. په مریخ سیاري موجود د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسیټي خلایي ګاډي د خپل ځان تصویر یعنی سیلفي اخستی او ځمکې ته لیږلې دي. ناسا اداره په مریخ سیاري د هر هغه یو ځای تصویر د خستو کوشش کوي چې په کوم ځای کې کیروسیټي خلای ګاډي د کنستو کار کوي. د کیروسیټي خلای جاز دغه تازه تصویر بک اسکین نومي ځای کې اخیستل شوی دی. دا ځای د میشن په وو کمرو کې شامل دی. چې له دغه ځای څخه د تجزیو لپاره نمونی راغونډول کیږي. دغه تصویر له نور نه ځکه مختلف دی چې دا له لاندې زاویې نه اخیستل شوی دی. کراسیټي خلای ګاډی درې کاله وړاندې مریخ سیارې ته لیږل شوی و. دا وخت خلای ګاډی د ماونټ شاپ نومي غر جاج اخلي او په دغه ځای کې د کنستو کار هم کوي. تر اوسه پورې د شوو تجزیو تر مخه کرونه کاله وړاندې په دغه ځای کې د اوبو تالاب و. ساینسدانان په دې اند دي چې په دغه سیارې څه وخت کې د ژوند اثرات موجود ول. د امریکا ساینسدانان وایي چې تر وسه پورې د جولای میاشت د ځمکې تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د شمیرو تر مخه په دغه میاشت کې درجه حرارت 14.6 ریکارډ شوی دی چې په 1998 کال کې دا 0.08 و. کارپوهان دا په موسم کې له بدلون سره تشبیه کوي. د موسمونو او په سمندر کې په بدلون نظر ساتونکو اداره نووا په یو رپورټ کې ویلي دي چې دوی سره موجود د شمیرو تر مخه جولای میاشت تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د دغه ادارې یو چارواکی وای چې نړۍ تر بل هر وخت زیاته ګرمه شوې ده او په دې کې مسلسل بدلون را روان دی. د دوی په خبره د شمیرو نخکاری چې 2015 کال تر ټولو زیات ګرم کال و. د امریکا په لاس انجلس کې په وچکالی قابو موندلو لپاره کارپوهانو یو نوی طریقه موندلې ده. دغه ښار ته د سکلو اوبو ورکوونکي د ذخیرې بشکولو لپاره په کرونونو تور ګیندونه دغه تالاب ته غورځول شوي دي. په کالیفورنیا کې په 15 اکړه رغبه موجود د اوبو ذخیرې کې 9.3 کروڑ د پلاستیک ګیندونه غورځول شوي دي چې مقصد یې د اوبو ګیر چاپیر د دوړې باران کیمیکل ځنګلي حیاتونه بچ کولو سربیره د لمر رڼا به هم ودروي او دې سره به د 10 کروڑ ګیلن اوبو بچت کیږي. دا وخت کالیفورنیا ریاست له وچکالۍ سره مخامخ دی. د کراچۍ ښار ګڼ ګوڼې علاقې بهادر آباد کې سلور لارې ته چې ورته بهادر آباد چورنګي ویل کیږي د نړۍ شپږم ښایسته سلور لارو کې شامل کړل شوې ده. د برتانیا راوند اباوت یعنی سلور لارې ستاینې کوونکي ادارې لخوا خپور شوي فهرست تر مخه د کراچۍ بهادر آباد سلور لاره د نړۍ شپږمه ښایسته لاره ده. د دې سلور لارې په مرکز کې یو ښایسته ماډل جوړ کړل شوی دی. په دې فهرست کې د آسټرالیا هوبارټ کې ریلوی سلور لاره په لومړي نمبر ده، په دویم نمبر د فرانس، په دریم نمبر د برتانیا او په سلورم نمبر د وینزویلا سلور لاره شامل ده. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم روگ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټون په دویم نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د مین فرام یو این سی ایل ای دی چې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سټریټ آوتا کمپټون په لومړي نمبر دی، فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مین فرام یو این سی ایل ای دی. بل خو د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم برادرز په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بنگستان دی او په دریم نمبر فلم دریشام دی. د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور اپل کمپنی بنسټ ایښودونکي سټیو جابز په جون یو نوی دستاویزی فلم جوړ شوی دی. د دې ډاکومنټري یا دستاویزی فلم نوم سټیو جابز د مین ان د مشین دی. دا دستاویزی فلم آسکر ایوارډ ګټونکي فلم ډایرکټر الکس ګیبنی جوړ کړی دی. په دې دستاویزی فلم کې د سټیو جابز د ژوند هغه اړخونه ښودل شوي چې تر اوسه پورې پټ وو. په فلم کې د سټیو جابز د ژوند، کار او د شخصیت غیر معروف اړخونه رابرسیره کړل شوي دي. په دې دستاویزی فلم کې د هغو کسانو مرکې شاملې دي چې سټیو جابز سره نږدې پاتې شوي ول او یا یې ورسره کار کړی وو. په دې فلم کې د سټیو جابز مرکې هم شاملې دي. دا دستاویزی فلم سټیو جابز دی مین ان د مشین به د سپتمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. We're going to make some history together today.
Steve Jobs had one speed. Full on.
I saw my first computer when I was 12. I was so fascinated by this.
Time magazine says single-handedly he created the industry.
Working in this garage, Steve Jobs and Steve Wozniak built the first Apple computer board.
It was the magic. We could influence the world. This is a 21st century bicycle.
He was on a mission.
Can we help you express yourself in richer ways?
He made the iMac.
Can you see it?
He made the iPod. He made the iPhone.
Isn't that awesome?
He's made everything.
His stuff was beloved, but it wasn't that he was beloved.
He was paid $7,000. He told me we were paid $700, and he wrote me a check for $350. And that hurts because we were friends.
Steve did create reality distortion around him.
He could convince people to do something they thought was impossible.
The work was intense. The commitment needed to do it was intense. I lost my wife. I lost my children. He was not that much fun most of the time. But there are those moments when suddenly he's the only person who could ever do it.
What would you say about the responsibilities of power?
Power? What is that?
The Hollywood مشهور اداکارانو انجلینا جولی او بریډ پټ نوې فلم ان د سی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د اویایمې لسیزې فرانس ښودل شوی چې پکې انجلینا جولی پخوانی ډانسر یا نڅا کوونکی یو امریکایي لیکوال بریډ پټ سره واده وکړي. دوی د فرانس په سفر وي او سمندر غاړې او خارګوټي کې اوسیږي. په دغه ځای کې دوی مقامی خلکو سره نږدې شي. دا فلم انجلینا جولی پخپل ډایرکټ کړی دی. فلم ان د سی به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Is the perfect way to end a perfect?
Do you hate me?
You know my reason.
Hurt me?
You're nothing.
Hurt me.
It's the
په تیر پروګرام کې مو د هندي سینما د دوه نوو اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیټی د لومړي هیرو فلم ټریلر اوریدلې وو. سورج پنچولی د مشهور اداکار ادیتا پنچولی زوی دی او اتیا شیټی د سنیل شیټی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی ډایرکټ کړی دی او د دې فلم پروډوسر سلمان خان او سباش گای دی. د فلم هیرو مرکزی سندره مې هو هیرو تیرا سلمان خان په خپل زمزمه کړی ده. فلم هیرو به د سپتمبر په 11 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. راځي چې د سلمان خان په اواز کې دا سندره لګښان وورو.
لفظوں میں جو عشق تھا ہوا نہ ہوتوں سے بیان خود سے ناراض ہوں کیوں بے آواز ہوں میری خاموشیاں ہے سزا دل ہے یہ سوچتا پھر بھی نہیں پتا کس حق سے نہ ہوں پتا کہ میں ہوں ہی
د هندی سینما مشهور اکټرانو نانا پاټیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراهیم او نصیر الدین شاه د نوی فلم ویلکم بیک دویم ټریلر خپور شوی دی. دا مزایي فلم دی او د ویلکم فلم سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو. د دې فلم ډایرکټر انیس بزمی دی.
فلم ویلکم بیک با د سپتمبر په سلورو منیټه نمائش لپاره وړاندې کیږي.
مجنو
ہاں بولو بھائی
بھگوان کا دیا ہوا سب
ارے بند کرو یار تمہارا یہ سن 39 کا ڈائلگ
پوری بات تو سن لے
پوری نہیں تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو
ڈاکٹر گھنگرو سے تو ملواؤ
مجھ سے ملنے کا ٹائم صبح 11 سے لے کے دوپہر 3 بجے تک ہوتا ہے سنڈے کو نہیں ملتا ہوں
یہ تمہارا کلینک نہیں ہمارا آئی لینڈ ہے
اب پہلے جیسا نہیں رہا شریف ہو گیا ہے
ارے آج تک ہم لوگ شریف نہیں ہو پائے یہ کیا گھنٹا ہوگا
ارے سارے مجنو بھائی پتھر کھانے والے کام کرتے ہیں خود کو تو لینا ملتی رہی اور جس کو مل رہی ہے اس میں بھی فکر بازی
ارے کنٹرول
میری ایکٹنگ کیسی لگی
اچھی تھی اور ہماری
بہت اچھی فلم بنائے
بن چکی ہے
ٹکٹ
چاہیے
دے نہیں رہا ہوں مانگ رہا ہوں
ابے ٹکٹ دینا اس کو
ایک دم
قدر منہ اردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل اس پل کوربا گلایاس تا اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کی باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو تر حقی پوری پا لوی اللہ مصبارن
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکال نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا نور روشان کولو یو وقت سکوی
دا دے کسی چابای دا پاکستان نا دا زمان صدران
یو فیرست دے دا خواہشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا اگر امریکیم پلاس
دا بحث تاسو دا ہر چارشنبه په ورځ دا مازیګر په څلور نیمه او دا پنجشنبه په ورځ دا ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث سوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنګي روزنې مرکزونه دي که نه هسې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنګ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډېرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنی چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله هلته یو قري سبه مونږ قري عبدالزیر نومېده هغې مونږ ته تبلیغات کول هغلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستان ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قرآن حافظ دی سږ کال په کابل کې ونیول سو. نوموړی وایي پاکستاني استاذانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته وویل شول چې د افغانستان اوسنی حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او د دوی په ضد جهاد وکړم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وویل.
حدیث شریف بر امام خان
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وایي استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیاهوري ورته ناستې وي.
بابا جنت ته بس دا غون پر کافران دی کابل کې او ته به جنت ته په ځو ځان نسوال. بابا جنت ته لاس بس کامیاب وسې دوه غس نه پیغام کوي خوشاله مچ نیولې بس لمر نه خو بچ کړو. ریموت دو با دو ریموت وده یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دی ونسو چې یاري ځان والو زم بس هغه به ریموت ته وه.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ ته دا فکر تر اوسه نه راکړل شوی چې تاسو لاړ شئ تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لاړ شئ پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورشي یا پلانکي زیاته درشي ځکه هغه حکومت هلته اکثر طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکري دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بل فکر بیا دا وایي چې ستا نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورشي ځکه هلته دوه نظر دي بیا هغه اختلاف د دې تر منځ راځي بیا دوی بیریږي د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دوی وایم نه شي چې تاسو لاړ شئ هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
په دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کال مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولی چې وایي دا تو باندې چا ده یا کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شی دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي د دې استعمالیدا او د دې ترغیب ورکول خو لاندې خبره ده دا اسې پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ یو خبره درته کوم اخو ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي په هغه وجرو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې او دا مدرسې سره ظلم.
که څه هم د ځانمرګ بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رېجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمې تعلیم د اغې سره انلیسټډ دي او د اغې انډر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څورم هرڅه چې فلوړ دي هغه د مقامی اجازه باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پزدکون کو کی پیدا کول کی گی چرے چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا زدکون کی پخپل اکار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکیږي خو زمونږ کار یوازې قرآن او حدیث ورخودل دي، او کوم شوق چې په قرآن او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دی چې ځان پې پوه کړي او مخته کار وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامعه دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې تر درس بشپړه کولو وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
بالکل په دې وخت کې د یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا د دې ځای نه یو قسم نه دی تللی. په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې بجې غیر حاضر شو، هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي. دا زمونږ د مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمېر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته، خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے، اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دی چې پلټنی وکړي او روي ګرځوي. په نصاب کې دا ډو شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومانو ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې صدا سي نشته.
نصاب مې اسی ته چیز شامل نه.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې حکومت دې د ترهګرۍ یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوی وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکاره وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دې اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو، خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا ګنګوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي، نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده.
په کراچي کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړي او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ، خو داسې مدرسې شته چې خلک څنګه ټریننګ کوي دغه کوي. او چې څومره دا کې دي کا تاسو بیت الله مسجد وګورئ یا مولا مسجد وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي. او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن زګه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنت بیل د چې څوک جنگي چې دغه دی، نو هغه کې څه پکې جهاد پن لاټ شي دغه هم لاټ شو. نو خمولا نم دی خراب مولا نم دی خمدرسین دی خراب مدرسین دی ار سوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدای حقیقت ته
دا مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شنونکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واورئ چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لید څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.